په پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې د شاین منیرې مو د مشال ریډیو په دغه خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې حال درکو د چین د ولسمشر پاکستان ته سفر، د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په سر د سیاسي ګوندونو د احتجاج، د افغانستان او ایران د اړیکو، او افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې د هلو ځلو حال هم درکو. خو لومبی د دې وخت خبر نو مهم خبرونه ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. او ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانسته وکړي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالره خرڅ په پی راځي. بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یوه لاره جوړه کړي. شی جین پینګ په پاکستان کې دوه ورځې د پارلمان غونډې ته به هم وینا کوي. پاکستانی میډیا سره په خبرو کې د چین ولسمشر ویلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې د امنیت د ښه کېدو سره تړلې دي. د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وزیر احسن اقبال ویلي چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د 34 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. تیر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای که سم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي، او د پاکستان په ګډون به د سیمې له ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختیا د چارو وفاقي وزیر احسن اقبال په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه د اتوار په ورځ په اسماعیل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي اجلاسونه وکړو. له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغه لار دې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبونو تېره کړې شي. د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدعالم مسعود په دې اړه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل،
دا کم د کاغر گوادر لارا وا دا نواز شریف بدل کړه، د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نه منو، د چین صدر روان دی، مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، ستا خوشحاله یو چې ته راغلی، په خیراله وایو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټر وی په لاره باندې ته پیسې ورکړې، نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو،
ډاکټر سید عالم محسود زیاته کړه چې نن به په دغه اړه د بېلابېلو مدني ټولنې غړي پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د افغانستان په لښکرګاه کې د پولیسو د اولې حوزې جګړه کې 14 تنو ته مرګ جوړه اوښتې ده. د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وای په لشکرګاه کې د پولیسو اولنې حوزې ته تیر ماخام دوه تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو په جامو کې ننوتل. د ده په وینا په لومړنیو شعبو کې له پولیسو سره په جګړه کې ووژل شو، او دویم ځان خوندي ځای ته ورساو او سهار تر 15 پورې مقاومت کاوه، وروستو د هغه هم ووژل شو. نوموړي وویل په دې برید کې درې پولیس هم ټپیان شوي، او د حوزې دوه خونې د دوی په خپلو ډزو کې سوځول شوي دي. ملاخیل د جګړې د اوږدوالي لامل په حوزه کې د پاتو پولیسو د تلفاتو مخنیوی خودو. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غني د ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غني په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله، خو ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی وځي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړی شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې د میډیټرینین په سمندرګي کې 50 کسان وروسته له هغې وژغورل شو چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې 500 سورلۍ درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه شوه. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. د یکشنبې په ورځ د خپل هیواد نظامي قمندانانو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت له کبله امریکا نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی. ښاغلي خامنائي له ټلویزیون په خبرېدونکي وینا کې ګڼ شمېر پوځي قمندانانو ته وویل چې باید امریکا په ایران کې مداخلت ونه کړي.
امریکایانو د اټومي وسلو جعلي افسانه جوړه کړې چې وویلی سي اسلامي جمهوریت د تهدید یوه سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپله ده چې پر خپل سر د بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره مداخلې کوي.
آیت الله علي خامنائي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی، خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتبارۍ څرګندونه کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو واورید. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د چین ولسمشر نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. سیاسي ګوندونه وایي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لاره کې بدلون نه مني.
ګوره، موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن، یا د بلوچستان، یا د ترقی.
خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مدني ټولنو غړي د گوادر او کاشغر لاره کې د بدلون پر ضد احتجاج کوي.
خوشحاله یو چې ترالې پخیرالې وایو، خو یو خبره د پخیرالی وایو چې که تا د موټروې په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې.
او زمونږ په ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې سواد کې د سکولونو مشرانو او استادانو ته په ورپېخو ستونزو غږیږو.
کیمرې هم لګوي، بانډیوال هم کوي، چار دیواری هم کوي، او داسې دا تاسو کانډتار هم لګوي. نو زما په خدمه فنډ په یو اداره کې هم نشته چې دا ایډجسټ مې په خپل فنډ کې وکړي.
د سیمې نړیانو راپورونو تفسیرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو نن زمونږ د خبرونې ډیره لویه برخه د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر او په د دواړو هیوادونو ترمنځ د پاکستان او چین د اقتصادي لارې او دغه شانتي د انرژي چې کوم پروژو په اړه به لوزنامې کېږي هغې ته ځانګړې شوې ده. زمونږ لومبی راپور ته راځو. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر به نن په دورځني سفر اسلام آباد ته ورسي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي او د اقتصادي لارې په ګډون د نور اقتصادي پروژو او د انرژۍ په پروژو باندې به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې وو.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر جی جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا، نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جکپور پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هېواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هېوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وایي که څه هم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبې بدلونکې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکې پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې له ټولو هېوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې دې ته ورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د دې هېواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې شي. دا چین مشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلی، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. که هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په 13 میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د چین د ولسمشر پاکستان ته سفر په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاستوالان، مدني ټولنو غړي، د پوهنتون استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او تور لګي چې وفاقي حکومت غواړي د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره تجارتي لاره د پښتنو سیمو پر ځای د پنجاب نه تیره کړي، خو د پاکستان حکومت دا تورونه رد کړي دي. په دغه اړه زموږ د همکار اسرار الله مومند راپور.
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري راډیو وایي د چین ولسمشر شی جن پینګ به پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه، مدني ټولنو کارکوونکي، پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دي او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر ګوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دې په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیره کړي.
دا کم د کاشغر ګوادر لار وه، دا د نواز شریف بدله کړه، د موټروی په لارې کړه. مونږ دا نه منو او خصوصا دا نن ځکه کوو او سبا په پېښور کې پرېس کانفرنس کوو، دا ځکه کوو چې د چین صدر روان دی. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی، مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو. خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې تا پیسې ورکړې، نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو، مونږ یې صرف د رسمیل خان د ژوب په لاره والا منصوبه منو، بله پکې نه منو.
پرسپان آواز چې جنرال وایي د 1500 کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میلا واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورسپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې 46 ارب ډالره خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت دغه لار د دوی له سیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو، ځوانانو، سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه کومه چې د نن نه 2 کاله مخکې منظوره شوې وه، چې هغه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې ګوادر ته رسېده، که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راځي، نو موږ دغه بدلون ته تیار نه یو. نننی احتجاج زموږ په دې سلسله کې دی چې که چېرې دا زموږ مطالبات ونه منل شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه، نو زموږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي او زمون به دې منسوبي د دې پښتون دشمن او بلوچ دشمن منسوبي برپور مخالفت کوو.
ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای کچېره د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشګر اقتصادي لار ل پښتنو سیمو واړول شي نو له دې سره به تر ګری او بدمنې ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي. پاکستان منصوبہ بندی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان چین کوریډور منصوبه لارا نه ده بدل کړل شوی او د لړکی کیدونکو پروپاګاندا بیا اساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستانی سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لاره کې د وړاندې شوي بدلون مخالفت کړی وو او خبرداري ورکړی وو. کچېرې یاد شوی منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلی وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر کوټي جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د گوادر کاشغر ترمنځ تجارتي لار دې پر پخوانۍ نقشه جوړه کړي کومه چې به پر ډیر اسماعیل خان او جوب تیرېدله. د دې په خبره نن د چین صدر د پاکستان دورې پر مهال که د چین له صدر سره کومه بدله تګلاره خپله کړل شوه نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي. تفصیل د نیاز موسی خیل په راپور کې.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزی مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لاري په اړه د مرکزی حکومت لاس بیناوي او دریزه بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزی حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده یا د پښتونخوا وطن یا د بلوچستان یا د ترقی یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده تر ټولو فطري لار خو دغه د سي مخامخ په خوشحالګړ او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار د مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسیدونکي د لارې پر سر خوابدي نکړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف وفاقي حکومت سر هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د دې چې سند تزي یا په پنجاب طرف ته لاړ شي او له بلوچستان زخه چپ شي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دی د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
صوبه پښتونخوا او بلوچستان شامل دي د دغه روډ د تبدیلي خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي. یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه تور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپله رایه ښکاره کړې ده. نوزنه دا پاکستان دا پارا پر خیر دی او نه دا دی ملک دا وفیدون کو خلق پا منز کی پر خیر تمامی جا.
پا دغا اڑا دا پاکستان مرکزی حکومت دا منصوبه بندی او پر مختق چارو مرکزی وزیر حسن اقبال دا تیری یک شنبه پا مازیگر اسلام آباد کی دا خبری کنفرانس پر محال ویل
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹا، کوئٹا سے کلا سیف اللہ زوب
دا غلار با لگوادر بیا دا سوراب، کلا سیف اللہ، جوب، اسماعیل خان ډیره او پیشور پر خوا تیری جی. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجی او لاره بدل کړل سوه نو دا هر څه غلط دي.
ترجی بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیاتره سیاسی گوندونه د مرکزی حکومت له دری سره متفق نه دي. د دوی په خبره مرکزی حکومت له دغه ټاکل سوی لاري سره سره د دوه نورو لارو خبره هم په پټ او مبهم انداز کوي. دوی زیاتوي دوی انتظار دی چې د چین صدر له دورې وروسته کومه پریکړه منځ ته راځي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په همکارۍ موافقه کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د یو دورځني سفر په موخه پرون تهران ته ورسید او له خپل ایراني سیال او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جات ما انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جات ما رحمانی سر به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیرد.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواهد بود.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو ډول اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک داشته باشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښي ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کېدای نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په سیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لاسره یو موټی کړي دي. داعش په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره یې په جلال آباد کې د خونړۍ پیښې پړه منلې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي. نور حال د حمیده هارون په راپور کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل:
ترورستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. غږ مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې ترورستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کېږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځای ناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه ناڅه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي، او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویروونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
د حمیده هارون راپور مورده اوس اردو پېښور ته. چېرته چې ځینې داسې د ډاکټرانو کلینیکونه او لیبارټری دي چې رجسټر شوي نه دي او په دغه اړه مریضان ګیله من دي چې د دوی د ستونزو یا مرضونو د علاج په ځای دوی د دغه شانتې ډاکټرانو نه په علاج کولو مجبور دي چې هغه هغوی دپاره نورې ستونزې پیدا کوي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا اولس وایي چې د پیښور ښار چې د صوبې سر ښار هم دی، ګڼ شمېر کې د ډاکټرانو کلینیکونه، لیبارټری او داسې ډاکټران هم شته چې نه خو پیښور ډاکټران دي نه ورسره ډیګري شته، او دغلته کې د خلکو علاجونه کوي، او دغه رنګ زیاتره لیبارټری هم غیر معیاري او نه دی رجسټر شوي. دا پیښور یو نجی کلینیک ته علاج ته راغلي. امجد علي وایي چې ښه په ښکاره ډول دغه غیر قانوني هلې ځلې روانې دي او حکومت دې لړ کې هیڅ پاملرنه نه کوي.
داسې لیبارټری او داسې ډاکټران دي چې هغه د رجسټر پته نشته. بلې دا خبره ده چې کوم ډاکټر یا لیبارټری له ورشي نو د هغه خپل دغه لیبارټری د خپل لټرسونې دي، بل چې هغه قبلې نه په اسپیټال کې مطلب دی یو دیبي یا به مطلب چېرتلی وي هغه به په خپله علاقه کې خپل کلینیک وکړي. ډېر کسان د هغې د لاسه معذورم شولو مړم شولو، هغه وزیر صحت زمونږ څه شو.
ولې هم په دې اړه کې چې کله د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدون نه وپوښتل، د هغوی وینا وه چې دې لړ کې دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
دې راځو کې دوی تقریبا 230 کلینیک سیل کړي دي او 15 لکه نه زیاته جرمانه هم کړی ده. دوه خبرې وي، یا رجسټر نه دی یا رجسټر دی او هغه ایکسپایر شوی دی، رینیول نه دی شوی، لیبارټری شوی یا کلینیک شو. کار اوس شروع کړی دی کنه؟ تاسو خیال یې کوئی باندې ان رجسټرډ کلینیک باندې
د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري زیاته کړه چې صوبای حکومت دې لړ کې د هیلت ریګولیټری اتارټي په نوم باندې یوه نوې اداره هم جوړه کړې ده او ډېر ژر به هغه کار پیل کړي. شبیر احمد جان،
مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو په پښتونخوا کې د سهار لسنې بجې شوې دي. استاد یو وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جن پینګ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف نن پاکستان ته لاړ شي. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به پاکستان کې د انرژي او پرمختیا د پروژو پرانسته کوي چې شپږ څلوېښت بلیون ډالر خرڅ پرې راځي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي، د پښتونخوا او بلوچستان د مدني ټولنو غړیو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وسلوالو کسانو د پولیسو په تاڼه برید کړی دی. د افغانستان په لښکرګاه کې د پولیسو د اولې هودې جګړه کې څوارلسو تنو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په موخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موګرینی وایي چې د دې ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یو کښتۍ ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیرقانوني کډوالو د مړینې په اړه راپور ورکړی شو. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکي او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده. مهم خبرونه مو اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرل شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولې او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لري چې دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولې په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید دی چې دواړ ملکونه به د خیرسګالۍ دا فضا برقرار ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د دواړ ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کلاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په تهران کې د ایراني فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومال هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بله د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ پنځوس اسلامي ملکونو نماینده تنظیم او آی سي څه اقدام نه اوچتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتېږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه دی. ادارې اخیر کې لیکي اسلامي ملکونو له به هم دا اصول خپلول وي او که داسې ونه کړل نو انتشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات ته کښېني او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
څېړنیز اداره کونسلان فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کې د شي پر روان وخت کې له چین سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي چې دغه به د امریکا او پاکستان په اړیکو هم څه اثر پرې باسي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي د افغانستان د حکومتي غړیو ترمنځ ځینې اختلافات په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې دي. د دغه لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پاکستان او چین له ډېر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2001 کال د ستمبر د 11 نیټې د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره فوزي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیونو امریکایي ډالرو ته ورسېد. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قامي اکشن پلان جوړولو هم مجبوره شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 250 پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی. تیره اونۍ د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وزي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشروای د هیواد ټیمی وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي چې ایران له نظامی تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علی خامنائی د ایران د ټیمی پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی خو اوس هم شکمن دی. په دغه اړه نور جزئیات د ملالې بشیر اور.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد د نظامي قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلي خامنئي چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتبارۍ څرګندونې کوي. د له تلویزیونه په خپرېدونکې وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همداراز خامنئی په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقې ته ورسېدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې آخري موافقې ته رسېدل دي. تر پاموړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقې وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استسي مخالفت لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړی او هغه یو سیاسي چال بللی دی. ایران په دې تورن دی چې د حوثی اغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډیره برخه یې لاندې کړې ده ملاتړ کوي. د دغه موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې و.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده ترڅو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمینې دوحا څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړۍ نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د لګلونو خار
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار په دغه خپرونه کې په سوات کې استادانو ته په ورپېښو ستونزو خبره کوو. دا خپرونه تاسو دپاره مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي اوریدونکو د مشال ریډیو ونیزې خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکې هیلې او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې به واورئ چې په سوات کې د سکولونو استادان وایي چې په دې نږدو کې د حکومت لخوا د امنیت په حواله د نوې تګلارې د عملي کولو په مخه د یادې ضلعي پولیس نه صرف د سکولونو استادان تنګوي بلکې په تېرو ورځو کې د مبینه غفلت په طور په اووه دېرشو استادانو مقدمې جوړې کړي او ګرفتاره کړي هم دي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کومه طریقه دی هغه استادان ډیل کوي هغه ایڈمنسٹریشن ډیل کوي نو دا بالکل مونږ ته ایکسیپټیبل نه دی.
کیمبري هم لګوي بانډیوال هم کوي چار دیواری هم کوي او دا سیدا تاسو کانډتار هم لګوي نو ما په خدمه فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹ به خپل فند کوي.
پرایویټ سکول چې دی نو پرایویټ سکول خو چونکې په خپله پیسې اخلي هغې خو فیس اخلي هغې خو ځان نه مطلب نه چې دغه کوي کاروبار دی نو هغې خو اوبیست دی هغه خو هغې ارینجمنټ په خپله کوي.
په
په سوات کې د سکولونو د استادانو په دغو ستونزو مبنی زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په دغه لړ کې سوات کې پولیسو تر دې دمه 30 سکولونو استادانو په ضد مقدمې درج کړي چې پکې یو شمېر استادانو ته هتکړۍ هم لګولی شوي دي. د سوات منګورې یو استاد اسرار الدین وایي چې په دوی هم پولیسو مقدمه درج کړې وه او دوی ته یې لوی مشکلات جوړ کړي وو.
دا کم حربی استعمال کړي په کومه طریقه موږ سره راغ پیش ول، نو زما خیال دا ده چې دا زمونږ زیاده نو نه خو موږ په دې خبرو پوهېږو چې مورچه څنګه خلک جوړوي. موږ دا کار وو نه بیا هم موږ تعاون کړی دی، دیوالونه هم دنګ کړي، شپه ورځ هم کار کړی.
په دغه اړه د شخصي تعلیمي ادارې یو مشر نورنواز وایي چې یو عام کس چې صرف د څوکیدارۍ او وړو راوړو لپاره برتی شوی، د هغه نه د امنیت کار اغستل دې لړ کې لوی مشکلات جوړ کړي دي.
دغه شان د فنډ په حواله زه دا خبره کوم چې کوم فنډ ګورنمنټ وایي چې تاسو د خپل ریسورس نه تاسو دا راولی او دا مطلب ایڈجسٹمنٹ وکړئ چې دا کیمرې هم لګوئ، بانډیوال هم وکړئ، چار دیواری هم وکړئ او دا سیدا تاسو کانډتار هم لګوئ، نو زما په خیال دومره فنډ په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹمنٹ په خپل فنډ کې وکړي.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی ایس ایم ای مرستیال صدر احمد شاه وایي چې زیاتره سکولونو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي، ولی پولیس بیا هم استادان او د سکولونو مالکان وخت په وخت تنګوي.
د سکول چې څونه پرنسپلز دي استادان دي هغه تعاون کوي، خو بل طرف ته چې کم د انتظامیه یا د پولیسو کم ریټ شروع دي په مختلف سکولونو باندې او په کومه طریقه دي هغه استادان ډیل کوي، هغه ایڈمنسٹریشن ډیل کوي، نو دا بالکل مونږ ته اکسپټیبل نه دی او دا ډېر زیاته کوي، ځکه چې په کار دا ده چې دی د حکومت سره په سیکیورٹی اقداماتو کې هیلپ کوي، نو په کار داده چې د حکومت هغه رویه د پولیس رویه د ایڈمنسٹریشن رویه ډیر زیات سپورټیو وي.
په دغه لړ کې مو چې کله د سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وویل چې دوی ته د صوبایي حکومت څخه یو پالیسی راغلی ده او دوی پې عمل کوي.
سیدی دیکھی چکم چوکیداران دي سره مونږ استاد باندې سیکیورٹی نو ګسره، لیکن دادا باونډری وال دی سکول چادی چار دیواری جس طرح ہسکو بیگس تھی وڑے لائٹ تھی یا سی سی ٹی وی کمری بازی لگو لی تھی بازی گرلس کالج انہوں نے لگو لی جس طرح دا چکم سیکورٹی میجر تھی دین علاوہ چوکی داران دی آگا ڈیوٹی نے نشپے موجود نشپے کی موجود نورزی موجود نو دا چیر جات نہ یو چوکی دار موجود نو اگر نہ دام مرا میرا مطالبہ دے ہونا چاہے مہربانی ہو کہ یار سکول دوران کے کم از کم گیٹ مان یو کس الرٹ الاڑی سرا
د خیبر پختونخوا حکومت لا اړه د سکیورټی په نوم نوی پالیسۍ په اړه په سوات کې دولتي او شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه وخت په وخت احتجاج هم کړی، ولې د امنیت په نوم سوات کې د پولیسو لا اړه وخت په وخت چیکینګ کیږي چې تر سکولونو استادان سر ټکوي.
په ځانګړې توګه په سوات او په عامه توګه په ټوله پختونخوا کې د سکولونو د امنیت او په دې لړ کې د استادانو د شتون دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عتیف الرحمن مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د استادانو بنیادي ذمواري ماشومان ورکول دی، نو حکومت ولی د امنیت لپاره د سکولونو استادان ذمہوار ګرځوي او بیا یې په جیلونو کې هم اچوي؟ نو عتیف الرحمن وای
نو یو خړومبه خبر ده چې سکیورټی خو بالکل نمبر ون پرایورټی ده، هغه خو تاسو کتلی چې یار پبلک سکول نه پس سکیورټی نمبر ون پرایورټی شوې ده. موږ په خپل کله باندې کوشش کوو زیات نه زیات سکول ته ویلي دي چې تاسو دغه پراپر سکیورټی میجرز اوکې او په هغه کې بیا ایڈمنسٹریشن دی او ایڈمنسٹریشن دغه سکول سکیورټی حالات ګوري چې آیا سکول سکیورټی حالات مناسب دي که نه دي. نو هغه خو ټیک شو، مطلب دا چې بالکل 100% سکیورټی خو چې تمنشي برابر دی، خو بهر سره مناسب سکیورټی خو خامخا دار چا سره ذمہواری جوړی یا خو بکی کنه. نو کو فرض کړه بالکل یو سړی نه کوي او صدا سکولونه دي صدا ایریاز دي چې هغه کې که د ریسک فیکٹر کمی نو هغه کې بیا سکیورټی کم امی نو خیر دی، خو صدا چې زین دي د خارونو په حساب باندې یا د سکولونو په حساب باندې چې هغه کې سکیورټی لیول سیوا پکار دی یا تھریټ لیول سیوا دی یا ریسک لیول سیوا دی، نو هغه کې خامخا بیا سکیورټی مجر راغستل او کاغذ کې څوک نه کوي نو حکومت خامخا بیا د هغې لپاره امپلیمنٹ کول لپاره سختي کوي چې تاسو ولې یو ځای کې رسک سیوا دی او هلته تاسو هغه نه کوئ، تاسو سیکورټی میجر نه اخلئ، د هغې لپاره خو حکومت خامخا امپلیمنٹیشن لپاره څه نه څه کوي کنه.
خو اصیف صاحب دلته یو خبر را دي چې د استاد خو بنیادي ذمواري ماشومانو ته تعلیم ورکول دي، د سیکورټی ذمواري د مال او جان دا د حکومت نه ده؟
نه جی، د استاد هغه استاد چې کوم پرنسپل دی یا هیډ ماسټر دی
یا هغه د ایڈمنسٹریشن یو رول ادا کوي نو هغه خو بیا هغه رول کې راغی کنه. که فرض کړه مطلب دا دی چې یو استاد چې کوم صرف ټیچنګ سره کار کوي نو هغه تاسو خبره ټیک ده چې هغه خو سیکیورټی نه خو چې کوم استاد بطور هیډ ماسټر کار کوي, کوم استاد بطور پرنسپل کار کوي, کوم استاد بطور ایڈمنسٹریٹر کار کوي, نو بیا خو هغه رول بدل شو, بیا خو هغه اوبویسلی هغه رول ادا کوي کنه. دا هغه سلسله کې هغه منوی ذمہواری راځي. بالکل
بل آتیف صاحب, چې دغه تاسو دا اللیګل وګڼله, پولیس باقاعده په دوی پرچی کټ کوي په دغه استادانو کسو کې نه کوي دغه ذمہواری, نو آیا دغه واقعي تاسو یو غیر قانوني کار بلل دي چې کوم استاد دا کار نه کوي نو هغه باندې پرچی کټ کیږي؟ دا پولیسو ته اجازه ورکړی دی تاسو؟
ما خو تاسو دا وی چې د استاد کار خو سیکیورټی پروایډ کول نه دی, هغه خو د هیډ ماسټر یا د پرنسپل یا د مطلب ایڈمنسٹریٹر کار دی کنه. نو اول خو فرض کا داسې واقعات شوي دي, بلکې معلومات کوم چې استاد نه خو پرنسپل دی یا د پرایویټ سکول دی یا سرکاري سکول دی واټ ایور هر څه دی, خو یا د هغې هیډ ماسټر دی یا پرنسپل دی یا ایڈمنسٹریٹر دی, نو که هغې ته پولیس بیا بیا وی او داسې ما دا ستاسو د سوات ته دغه واورېدل چې دلته شوي دي, نور واده چې په نه دي ورېدلی, یو لږ دغه په خیال چې په پېښور کې لږ داسې شو چې هغې دغه آرډرز امپلیمنټ کولو لپاره سختي کړې وه. خو که فرض کا مثال په طور باندې هلته یو سکول ریسک باندې دی, هغې ریسک فیکټر سیوا دی او ایډمنسٹریشن هغې ته بیا وایي چې تاسو فلانی سټیپ واخلئ, مثال په طور باندې د ګیټ باندې چې کوم دغه کول دی چېرته تاسو د دیوال اوچت کړئ, یو درې فوټه دیوال دی او هغه د دیوال اوچتول خو د ایډمنسٹریشن کار نه دی, خو وایي چې سکول والا دیوال اوچتوي کنه. یا که فرض کا کیمرا لګول دی یا د ګیټ مخې ته دغه څنګه چې دغه لګي د بلاکس ټایپ لګي کنه, نو که هغې ځونه کولي, نو که فرض کړه هغې ته بیا وارنینګ ورکوي او هغې یې نه کوي, نو بیا به حکومت سره څه لار پاتې کېږي؟
آتیف صاحب, تاسو د دې دیوالونو اوچتولو یا د مورچو جوړولو یا په مخې ته د دیوالونو جوړولو خبره وکړه, دا په پیسو باندې کېږي, آیا د سکولونو کوم ځانګړی بجټ د دې لپاره شته؟ ستاسو وزارت دې سکولونو ته بجټ ورکړی؟
سرکاري سکولونو ته بالکل بجټ تللی دی. سرکاري سکولونو ته مونږ چې تقریبا 2.40 ارب روپۍ تللی دي او پاره کې د مختلف سیزونو لپاره دی, پاره کې مطلب دا دی چې د غم دی د الکتریسټی هم دی, پاره کې د کلاس روم هم دی, پاره کې باونډری وال هم دی. خو مونږ ورسره ریټر انسټرکشن دا لیږلې دي چې پرایورټي تاسو باونډری وال ته ورکې, چې دې وخت کې د سکیورټي یو ایشو دا, نو هغه پرایورټي ریټر انسټرکشن دا په تدې چې تاسو دې لپاره دغه ورکې پرایورټي ورکې او دا جوړ کې او پیسې مګې ته تللی دي. دغه ته سکولونو ته پیسې هم دې لپاره تللی دي. پرایویټ سکول چې دی نو پرایویټ سکول خو چونکی پخپله پیسې اخلي, هغې خو فیس اخلي, هغې خو ځان نه مطلب دی چې دغه کوي کاروبار دی, نو هغې خو اوبویسلی هغه خو هغې ارینجمنټ پخپله کوي, خو سرکاري سکولونو ته حکومت پیسې لیږلي دي.
بل آتیف صاحب, په دغو سکولونو کې چې کوم د امنیت د ساتلو ذمهواري ډایرکټ د دغو سکولونو څوکیدارانو ته یا داسې کلاس فور ملازمین ته ورکړل شوې ده, هغوی ته لایسنس سیافته ټوپکې پکار دي, نو آیا تاسو دوی ته دا اجازه ورکړی دی چې دوی اټومیټک ویپن ساتلی شي؟
چې کومه د قانون مطابق اسلحه ده هغه دی بالکل ساتلی شي. مطلب دی چې فرض کا کم بور دی یا کم سیمی آٹومیٹک دی یا کم آٹومیٹک دی, چې کم د قانون مطابق اجازت دی, نو بالکل هغې ته مونږ اجازت ورکړی. تاسو د پیرنٹ ټیچر کمیټیز نه تاسو یو ټوپک واخلی او د هغې د لایسنس لپاره که څه پرابلم وي به مونږ ارینجمنټ وکړو. خو که فرض کړه نان پروهیبیټډ اخلي یا هغه اسلحه چې کم قانونن بند ده, د هغې اجازت خو ورته هیڅوک هم نشي ورکولی.
بل سر, داسې یو خبره هم کېږي, ډېر داسې خلک دي څېړونکي دي انالیسز دي, هغوی دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت یا د پاکستان د تعلیم وزارت د سکولونو لپاره د امنیت یو بل فورس جوړ کړي, نو دا به ډېره ښه. تاسو څه وایئ؟
ګورې د سکولونو لپاره خو بل فورس خو نشي جوړېدی. مطلب دا خو بیا هسپتال والا لپاره بل فورس جوړېږي, د سکول والا لپاره بل فورس جوړېږي, د بلډ د پلازو لپاره بل فورس جوړېږي, دا خو پاسیبل نه ده. خو اصل ګورې زه تاسو ته دوه خبرې به کلیئر کوم. یو نمبر ون دا چې سیکیورټي بالکل یو ضروري شی دی, په هغې کې ټیک تا که فرض کړه هغې امپلیمنټیشن نه کېږي او زیات ایریا والا چې سکول دی چې هغه ریسک فیکټر باندې دی, نو سره سره سختي به حکومت خامخا کوي, ځکه که مطلب دی چې بالکل دغه شانتې پرېږدی چېرې که پخپله کوي نو کوي او که نه کوي مه کوي, نو اوبویسلی هغه بیا هغه شانتې امپلیمنټیشن د هغې نه کېږي. حکومت به د خپل آرډر امپلیمنټیشن لپاره خامخا چته نه چته څه نه څه که د وارننګ نه بغیر بیا 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 نه کېږي, نو سره سره سختي به کول غواړي. نمبر ټو, زه تاسو دا وایم د سیکیورټي حوالې سره چې زه دا ګڼم چې هر ځای مان کېدی نه شي, هر ځای کې پولیس والا نه شي ودرېدی, ځکه چې صرف سرکاري سکول نه ډېر زره دي, داسې چې ورسې پرایویټ یو ځای کې ټیکنیکل انسټیټیوټ ورسې یو ځای کې, نو هغه 40,000 نوم سیوا جوړېږي, نو 40,000 دی نه پریکټیکل راغلی مین کول گارڈ کول چلتا یو یو دو دو دری دری پولیس والا ادری گی نو آگا نیکسٹ ٹو امپاسبل آگا گران کر دے اور سارے خپل کوشش کو مطلب چسنگ باؤنڈری وال دی اور سارے چوکی داران اسلحہ دا یا سس دی آگا سٹیپس باخلو خو بیا ہم زدا وے چی اصل امن اصل لگا دا سیکیورٹی بالی لگا کی گی دا پالیسیز باندھی کی گی امن بالی راجی چی پالیسیز زمونگا انٹرنیشنل پالیسیز زمونگا نیشنل پالیسی زمونگا چی کم اوور آل دا باقی ملکوں سرا گاونڈ کی ملکوں سرا کم تعلق تے یا زمونگا انٹرنیشنل لیول زمونگا کم پالیٹکس کو پا پالیسیز باندھے بدائے زونا من کی گی بجائے دے چی مونگا ہر دے کی پولیس والا ادھر او ہر یو اسکول تا دوا سلور پنجہ پولیس والے لے گو اگلی سارا بس اسکول دا پاسا موٹی جوڑ خیبر
پختونخوا پولیس مشر ناصر دورانی صاحب یو نظام متعارف کرے موبائل فون پر ذریعہ باندھے الرٹ کولو آگا آیا اس ٹول سکولوں نو کیا ملی دے
آگا خوجی سٹارٹ دا پیخور نا یو سو ضلعوں نارشتے ہو نو اس خوما تا پورے ڈیٹیل پتہ ہی کچھ آیا پورے صوبہ کے آگے مختلف ضلعوں نازو بے معلومات تو کم چاہے آگا پورے صوبے کے اس شورو شوے دے کا نازو کا چاہی اول از پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کرو آگا ویچ دا ہوں گا رفتہ رفتہ ٹول دا بتا صوبے تا ایکسٹینڈ کرو نو ایکزیکٹلی ما تا اس پتہ نیشتا جب ایسا بات اپو سکم کنی شوے نو ہوں گا بہتا ریکویسٹ کو چیر سر کر در رسور نگا پہ پورا کیلی شی چکو رہی
تاتیف سیب پخوا چی تاسو یا سکولون لطلی یا مونگ تلتلو دا خیبر پختونخوا پا سکولون کی دا سیلف ڈیفنس یو نظام و ہر دری میاشت پس با سخلق راتل مونگ تبا پا ماشومانو تبا دا سیلف ڈیفنس دا خبری کولی دا ٹوپک چلاولو دا لوب و ٹوپکی باوی آغا نظام اس عملی دے آیا پا سکولون کی دا آغا ٹریننگ کی گی
نجیو ساغ سزونا تقریباً وقت سرے تقریباً آلموست ختم شوی یا آغا کنچی سی بے وطوی یا آغا ٹریننگ دا ختم شوی نو اس مونگا بیایو دا کو خوب دے کلی گونتا دغا دے چوس دا کتا سو کتلی دا پولیس والا یوسف فیمیل ٹیچرز تا لگ دغا دا اصلہ ہی ٹریننگ ورکړو دا غی نه لوی ہنگامہ جوړ شو او دا ولې تاسو دا خو ټوپک کی دی او دا تماچی دی او دا تاسو ماشومان یې راوي او دا تاسو په دې ته سم میسج ورکوي او دا کوي نو باز وخت کې هغه شی لګ داسې طریقې سره احتیاط سره کوم پکا دی چې دا غی نیگیټیو فال اؤټ مونږ کنټرول کو چې دا نه چې دا ماشومان په ځین کې الٹا خوف یا یرا یا دغت کینی چیر دا جو سب حملہ کی دو والدہ یا بارنس اسی نیگیٹیف تے دغت نشی نو پا طریقہ طریقہ بہت انشاءاللہ تعالی مونگا ڈپارٹمنٹ اویلی چیر دا سی سد طریقہ ہو کچھ سن اسا دا سیلف ڈیفنس تاو سے کمزے کر کے چیر دیسا ٹریننگ اسا دغت دوبارہ شروع
خو سر دا سیلف ڈیفنس او دیسا دا سکاوٹنگ دا سی نظام مو چی دا دی سکول ما شمانو تا بدا ٹریننگ ورکل کی دا اگی با بلکی فرسٹ ایڈ اگی با پکی دا اور مڑا کولو اگی با پکی دلدنی دا بچ کولو او دا حملی دا بچ کولو پا صورت کی وی خپل یو کار کولو او د سیلف ډیفنس په حواله سره چې کس 14 سره خبر او شنو څنګه بزان بچ کې ماشومان ته نو دغه نظام په عملی کولو کې څه خند دی
نجی چې دا سه پریکټیکلی سپورن په کې نشته خو بل ګوره چې د کډون لوی ډیپارټمنټي داغي طریقې کار جوړیږي هغه له بجټ مختص کیږي نو مطلب دا چې دا یو خپل سوپیس جوړیږي نو غدا شي نه چې بس یک دم به مطلب چې نو یو واقعي او شو سړی سبا نه وي چیر دا څه کوي څنګه چې ماته ستو وي چې کی ماشومان انوالو دي ډېر لوی سترنت انوالو دي طریقې کار انوالو دي نو د دې وجه نه غوښنه فاینل شو نه دي او ان شاء الله څنګه چې ماته ستو چې بده مې لګي یو کار کو نو شروع به کو ان شاء الله خو بارل مطلب تاسو مو چې زموږ سرکاری سکول نه یوازې ډېر زر سکول نه دي په دې کې 40 لاکھ ماشومان سبق وي نو مطلب چې هغه کیسه ستې په مغز تل کیږي نو هغه مطلب چې ډېر یو دغه نه تیریږي لکه دا سي معمولی نه چې نن یو سړی وي چې رضا کار کوم په سبب باندې هغه وشي
تاسو څنګه به حیثیت په خپل عادت دغه سوبي د اوسیدونکو کې د تعلیم د وزیر په حیثیت باندې چې سکولونه اوس هم د خیبر پختونخوا انډر تھریټ دي کنه هغه تھریټ ختم شوه
نه جی زه خو دا بالکل نشم ویلی چې دا بالکل تھریټ ختم شوه دی ځکه چې دا بل ګور سټیټمنټ شي خو زما په خیال ان شاء الله تعالی چې کوم طرف ته حالات روان دي کافی و تاسو کتری چې امن او امان صورت حال زه دا نیم چې ټیک شو خو د مخ کې نه کافی بهتری راغله دا یو سو میاشته وشي بل نمبر 2 چې کوم یو سکول واقع تاسو ذکر سره کوم ریفرنس کې کاوه نو په هغه کې اوبویسلی هغه کې دا ملټنټس او د آرمی یو ډایرکټ هغه نو هغه دا وی چیر د آرمی دغه دی یا د آرمی دغه هغه حساب سره لګ هغه ټریک وروستي اوسم خو زه بالکل دانه شمل چې بالکل ترټ ختم شو خو زما په خیال انشاء الله تعالی چې کوم کلو کې یا واړو سکول ندی یا دا سکول ندی چې په هغه باندې مطلب عام ماشومان سبق وي زه په خیال انشاء الله تعالی چې هغه تاسو ترټ نشته.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او لسې ده خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخ کې لاړې نه شي که نه
پوری کا نه واړه لاړې شي پکې بند نه نو اخو له چا نه لري کېږي
که نه آی اے ای په څوره اوختي دي
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی لما فرخنده اسد سره.